السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او و مورث نن یک شنبه ده، د بوجي اسمبلی څلرمه د اگست 15مه. په پیل کې خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د ږغ د غلي کولو بله هڅه ده. هغې زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ږغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د ښځو د آواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، لسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د ښځو ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل سوي او پرون پای ته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خوا د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تبدل کېده چې د جرمنی پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سو چې د جمعې په شپه وخت په لویدیز زولنګین ښار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعه بریټ وکړ. درې کسان وجل او اتنو ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حمله خبر وو، مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کوونکی نه دی موندلی. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای سي. په بنگلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورښتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنگلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي.
دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه تشریح اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواوري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزه او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ لالاري د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ چې په اتیایم ولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلومی دي او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر سو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د آیس آی دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حمید ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره ده. دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپله وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکری جنگوي سپاهي صحابه لشکری مجاهدین دغه سی ٹی ٹی پی دا ټول او دغه نوري.
ګران صاحب مننه، همدې عبدغه ټیکټ بیا هم راځو دی مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو پاغه کې وایي چې په لومړي او پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې پاغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ وړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې د خبر پښتونخوا کې شوي دي او دوی بیا ورسره همدغه تور لګي چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونو شوې دی او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش،
لوی تشویش په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال دا دی داعش ته تشویش ته د بل ګران صاحب څخه ور ګران صاحب د داعش ته تشویش ته وی خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولیدې انتقاد ګټه باید ونیول شي
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره دا ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبان او د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د غوی یو نماینده بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا ورسته خلاصو دی وی معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ دی وی سي کې دوه مخه دي اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استابلیشمنت غواړي چې په دیورند فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزي حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي
ګران صاحب او بشي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د په وینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دي خو ګومان کوم یو سل پنځوس میلیارډ ډالر د یادې چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې نو هغه د پوځ یا د اسټابلیشمنت لاسته ځي خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي کاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي انویسټمنت بم نه کیږي خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل ځکه تاسو د شمالي وزیرستان خبرو کومنو په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو هلته کې خلک دا خبره کوي چې زمونږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو وس هغه په خپل مشال له څه په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي پوسټا یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې خو کداغه ته مونږ راو شو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسیا خبر وکړه نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې پاره کې سباندې سل کسان وجل شو سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو د غیظ موریم داعش اغستو په باجوړ کې اکثره وسلول بریدونه کیږي د غیظ موري داعش وسلول ډلې اخلي خو د رائټر ریپورت وختي وکړه نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې نو دوی و چې غفاری هغه رائټر چې ده د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي هغه هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی د پاره بریټ کولې شي دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبان او افغان طالبانو جلا شوی دی غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي بیا د داعش په داستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رائټر سره خبرې کړې پاغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دی هغه غیر پښتانه دی په داعش کې هغه دا خبره کوي او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي دا سي مخ ترونه کړې چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
هم اندیشنو یو وړ هم ده ګراتس مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواش په ارتباط چې دوی غوښتل چې په سویډن کې د جرمني د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي یو رامین نومي چې بلام ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دراني خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
دا سیده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګورئ چې په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوی دی. ما مخکې عرض وکړو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر دی او د پاکستان پوځ دی وی چې کوم مخونه دي. لبلی خوا دا سید دا اندیشنې موجود دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبره دا ده چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یو حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله تر سره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب کته سو ګورینو د مشال ډیو رپورت ته وسم د مشال ډیو په ویب سټ باندې رپورت ته هغه وختي کتنو پاره کې دا خبر رالی چې په وردګ کې په هرات کې په مختلفو ځایونو کې یو خدایش بریدونه کړی دي. نو بل خو د طالبانو چې کومو د استخباراتو څنګه دا غي کې ځنی داعش وسلوال هم ورنوتی دي پاره کې شامل شوی دي. بل خو کبه تاسو ګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپل دا تورونه لګی په خپل دا خبره کوي چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د طریق طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل په کابل سیمو کې ځای پر ځای کړل شو. دغه سی د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر او فیض امید دا وخت د پوسټ په قید کې دي او تیر ورس پوسټ دا هم ویلي چې د فیض امید سره دغه ځینی ملګری مونږ نیولې دي او خبره دا سیده چې دغه ملګری من په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روان دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نه امني زیږولې ده. دا وی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کې چې عمران خان په وختو کې نه امني زیاته شوې ده او دا وخت
د دې خپل اختلافات
وختو نه زمادار چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې د غسیمه بعد نړیوالو لپاره خطر نه ګرځي.
ګران صاحب
زما نظر دا ده چې زه فکر کوم چې د تروریزم د تکولو لپاره یا د دغه پدیدې د محو کولو لپاره شداده چې د پاکستان په پوځ باندې په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټيليجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی وو او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه او هغه اساسې کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې اسی پلیزرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب او بخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرزن له پوځي اړې د اسامه تر کوره پوری تونلیستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو ته فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو، تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام درلود،
یعنی مطلب ملي و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سنس فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګې دي، هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوځ په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت لپاره، نو هغه باید دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمونږ دار پوځونه پوځیان هغه مري، د سند چې لکه پوځ قربانی نه ور کوي دا د کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوځ باندې شي،
خصوصا په پوځ باندې،
په پوځ باندې،
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل، اوس
په پوځ باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي، د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بریدونه کیږي. نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخې چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوځ غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطر چې دا باس یو ډول راغوند کو. ګران صاحب، د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري وسوګوري، هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو حالته لخپل خپلوان او سره لخپل
خیر اوس دغه سراپورونه خو نه تایید سیوی کنه
لیدنی کتنې
کوي. ګران صاحب، دغه سراپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرض نه آزادی راډو نسته اید اول سفلانې حالته تللی دي تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډیر عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازه له کندهار راپور درلود چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانی به په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لارې بيخي بند شوې ده، مهاجرینو تر 15 کډیر افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستلې دي. په دغه شرایطو کې کبیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي. اغل ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس ستانکزی او دغه ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي، هغه هم له پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي، هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو. د کوټ شورا ولا، د پېښور شورا ولا، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سو کوت وکړو، نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په اپوزیشن کې هم دی پیټورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کوم خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوی دي، دغه سی په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوی دي، هغه دا خبره کوي چې څوک زیا پرو زیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړی دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دی، څوک د راحیل شریف دی.
او بخښه مو مطلب دی، افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي. ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مور سوال مرسته مور سره وکړه، اوس له غو سره دښمنی کوي. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کوي، بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي، که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو غا تصویرانه غ ویډیوګانې مخترالې چې دوی سره یو ځل تکي. نو د سیمنه د چې لکه ګینې دوی یو بل سره غا اختلافات دي، خو اخره عجیب سړی ته دا خبر لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غړ تاوان ورسېده، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
سره عملاً رسېدلې ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی،
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي، نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیږي چې د انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کومې ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې مالې دلې، هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې به درلودي، په لکونو کسان لکار لویدلې دي، د میټولي بندي کړې دي. خو خیر، د اخته د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو، ګران صاحب
بله یو عرض کوم، مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس د دغه د کورټ مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي هندی یا بنگلاديشي یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي هغه ته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا یې دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې